په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجه شوې ده. زه شاهین بنیرې ما او تاسو ته به دغه یو ساعته خبري ګړی کې هرکلی ویم. د امید سره چې روغ جوړ او خوشحاله به په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان، قبایلي سیمو، نړۍ او دغه شانتي د یو شمیر سیاسي موضوعاتو باندې تبصرې هم لرو. کړم به د ملیحا امیرزاده نه د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم. ټټول اول د خبرونو سټکی. پاکستان یو واری بیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ امن مذاکراتو ته د امکان پیدا کولو پاړه آمادگی خودلې. په کابل کې له افغانستان سره د سیمه ایزو اقتصادي همکارو غونډه نن په دویم ورځ دوام لري او امریکا وایي په شام کې د روس د پوځي عملیاتو پاړه د رپورټونو څارنه کوي. تفصیل: پاکستان یو ځل بیا چمتووالی خودلی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته امکان برابر کړي. د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز کابل ته د سفر په درشل کې د مشال ریډیو آزادې څنګه ته وویل چې اسلام آباد د کابل له خوښې سره سم هر راز همکارۍ ته چمتو دي. د زیاته کړه
روخانه خبره ده چې د سولې د خبرو د پایل په اړه بحثونه به په لومړی توپ کې وي او د خوشنۍ خبره ده چې د افغانستان د سولې د دوهم پړاو خبرې وځنډېدې. خو د سولې خبرې د افغان حکومت په لیوالتیا پورې تړلې دي. که افغان چارواکي لیوال وي موږ کولای شو چې امکان ورته برابر کړو او که دوی بل څه غواړي د هغو په اړه هم بحث کولای شو.
سرتاج عزیز همدار از ویل چې باید په افغانستان کې د پاکستان ضد تبلیغاتو مخاوني ولشي. ټاکل شوی چې سرتاج عزیز نن په کابل کې افغانستان سره د سیمه ایزو اقتصادي همکارو د ټولنې اړیکه په شپږم مغونډه کې د ګډون ترڅنګ د افغانستان د بارنو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره وګوري. په کابل کې د سیمه ایزو اقتصادي همکارو د ټولنې اړیکه شپږم غونډه نن په دویم ورځ هم دوام لري. په دې غونډه کې د دیرشو هیوادونو او سلویختو نړیوالو مرستندویه تنظیمونو استازي ګډون لري. په نننۍ غونډه کې د تاجکستان د بارنو چارو وزیر، د ایران د کورنو چارو وزیر او د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز ویناګانې کړي. د غولورپوړو چارواکو په افغانستان او په سیمه کې په اقتصادي پروژو کې د خپلو هیوادونو د همکارانو ډاډ وکړ او ملاتړ یې څرګند کړ. پرون د غونډې د پرانستلو پر مهال د افغانستان د بارنو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی ویل په سیمه کې زیات اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي فرصتونه شته او افغانستان په دغو برخو کې همکارو ته چمتو دي. له دې وړاندې د ریکا 15 غونډې په کابل، نوی دیلی، اسلام آباد، استنبول او دوشنبه کې شوې دي. د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي ادارې د روانې میاشتې لاتمې نیټې نه په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپین شروع کوي. دا خبره د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې مشر رفیق خټک پرون له مشال ریډیو سره په ځانګړي خبرو کې کړي. نوموړي وویل چې صوبایي حکومت په روان کال کې د 200,000 ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو هدف ټاکلی و او تر اپریل میاشتې پورې تر 500,000 پورې ماشومان په سکولونو کې داخل کړي دي. د زیاته کړه
هر تاریخ منی اوس یو می خوانده گیده هر می لیتریسی دی پا دی روز منی با منگا خپل ده انرولمنت پا حوالی سرا هم لانچ کهو پا نو اوس درب دید پانه دو لک مشومن منگا اکسپیکت کهو چه در با نور دخیل شی پا دی سی زبان گشتی که
خو په صوبه کې د تعلیم پرمختګ لپاره کارکونکي غیر سرکاري تنظیمونه وایي چې باید صوبایي حکومت د تعلیم په معیار او په موجوده سرکاري سکولونو کې زده کوونکو ته اسانتیاوي برابرې کړي. د خیبر پښتونخوا د تیل او ګاز سرکاري کمپنۍ په دې صوبه کې د تیلو زیرمو په اړه په نومبر میاشت کې د نړیوال کانفرنس را بللو اعلان کړی دی. د تیلو صوبایي کمپنۍ مشر رضی الدین پرون له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې دا نړیوال کانفرنس په د نومبر په میاشت کې کیږي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت د تیل او ګاز راوستونکو شپږو کمپنو سره له وړاندې نه لوزنامې لاسلیک کړي دي او د دې کانفرنس مقصد د تیل او ګاز نور نړیوال شرکتونه په پښتونخوا کې سرمایه کاری ته هڅول دي. داخل شوی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په نږدې راتلونکي کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره یو نړیواله غونډه جوړه کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر یو ان ایچ سی آر وای دا غونډه د اکتوبر میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په جنیوا کې جوړیږي. په کابل کې د یو ان ایچ سی آر وای نادر فرهاد مشال ریډیو ویل چې په غونډه کې به په بهرنیو هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو د راستنېدو او د هغو د ځای پر ځای کولو لپاره د مرستندویه هیوادونو د مرستې غوښتنه وشي. خبرونه لمشال ریډیو ناوړه. د هنګری وزیر اعظم ویکتور اوربن ویلی دی چې ټول اروپا په یره کې د ځکه مشرانی نشي کولی د کډوالو بحران حل کړي. نوموړي پرون په برسلز کې د اروپا د پارلمان مشر سره د ملاقات وروسته خبرو کې ویل چې د کډوالو بحران د جرمنی مسله د نشي د ټوله اروپا. د جرمنی وزیر اعظم انګلا مرکل د خپل هنګری سیال پر جواب کې ویلي چې د کډوالو بحران ټوله اروپا اندېښمنه کړې ده او هیواد به هر هغه کار چې له اخلاقي پلوه ضرور وي ترسره کړي. انګلا مرکل د اوربند سرګندونو په جواب کې ویل د هنګری د وزیر اعظم دا خبره سمه ده چې باید د اروپا سرحدونه خوندي او کډوال رجسټر شي، خو دې زیاته کړه چې دا به د کار پای نه وي. د هنګری وزیر اعظم دا اندېښنه په داسې حال کې ښایي لسې شمې ورځې راهیسې په پلازمینه بوداپست کې لږ تر لږه 2000 کډوال غیر پاتې دي. ډېر کډوال غواړي چې جرمني ته لاړ شي، خو هنګري وایي چې غواړي د اروپای ټولنې قوانین عملي کړي. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې په شام کې د روس د پوځي عملیاتو په اړه د رپورټونو له نږدې نه څارنه کوي او خبرداری ورکړې دغه شان پوځي عملیات بې ثباتۍ رامنځته کولی شي. د سپینې ماڼۍ ویان جوشر نیسټ ویلي دي چې دوی په هغو رپورټونو خبر دي چې کېدی شي روس په شام کې پوځي سرتیري او جازونه ځای پر ځای کړي وي او دوی د هغو رپورټونو له نږدې نه څارنه کوي. د ده په خبره د بشار الاسد رژیم سره هر قسمه مرسته به ډېره ګډوډي رامنځته کړي، که هغه پوځي سرتیري پر ځای کول وي، که جازونه ورکول وي او که وسلیا او یا فنډونه ورکول وي. د نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې په ټولنیزو پاڼو د شام جنګیالو په خپلو پاڼو په ادلب صوبه کې د روس د جازونو او ډرون تصویرونه خپاره کړي دي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس کرنسو به او د موسم حال له رابعه اکرم خان اورو.
نن د پېښور د کرنسي مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.60 روپیه خرڅل کیږي او په 1.50 روپیه خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.60 روپیه او په 1.60 روپیه یو یورو په 1.19 روپیه او په 1.19 روپیه یو ریال په 1.25 روپیه خرڅل کیږي او په 1.90 روپیه خرڅول کیږي. یو درهم په 1.80 روپیه او په 1.50 روپیه یو افغان په 1.80 روپیه او په 1.20 روپیه او په یو پاکستانی روپیه 240 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپیه 250 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ پېښور او کوئټه کې د باران امکان دی او په بنو کې به موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 35 او کم نه کم 20، بنو کې 30 او 40 او په کوئټه کې 10 او 40 وي.
اوریدونکو خبرونه د موسم او کرنسي حال مو اوریدو. زموږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو .com دلاره هم اوریدئ شئ. د پاکستان د قومي سلامتي سلاکار وایي هیواد چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو ته امکانات برابر کړي.
Then we can facilitate them, but if they not they want some other option, then we can discuss that.
د خیبر پختونخوا حکومت په سکولونو کې د ماشومان د داخلولو مهم شروع کړي، خو سیړونکو وایي موجوده سکولونو کې باید زده کوونکو اسانتیاوي باید زده کوونکو ته اسانتیاوي برابر کړي.
کوم اولډ اسکولشه دي کې مونږ ته 12000 کمرې پکار دي په پرایمری لیول باندې او بیا مونږ ته 21000 استادان پکار دي.
او زمونږ په ونې خبرونه جمهوریت کې به په پاکستان کې د جمهوری وفاقي پارلماني نظام پاړه باندې او رې تر پای د مشال ریډیو سره اوس
دا څه کې د انګریزانو کافي دا حکومت او هند او پاکستان په نیمه وچه باندې هغوی دا چې کوم برطانیه کې رایس نظام دی هغه دلته به راځ کړی.
رزم غړو به موجوده د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي هیواد چمتو دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو ته امکانات برابر کړي. سرتاج عزیز د مشال ریډیو افغان څنګه سره په ځانګړي برخه کې ویلي اسلام آباد به د دوړو خو خبرو ته په هغه صورت کې امکان برابرۍ چې د افغان حکومت مشران غواړي. په دغه اړه باندې احمد تکل نور تفصیل لري.
د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار وایي که افغان حکومت وغواړي هیواد چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته امکان برابر کړي. د سولې د خبرو اترو بهیر د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته وځندید. خو سرتاج عزیز افغانستان ته د سفر په درشل کې ازادي رادیو ته وویل اسلام آباد د کابل له خوښې سره سم هر راز همکاري ته چمتو دی. روخانه خبره ده چې د سولې د خبرو د پایل په اړه بحثونه به په لومړی توپ کې وي، او د خوشنۍ خبره ده چې د افغانستان د سولې د دوهم پړاو خبرې وځنډېدې. خو د سولې خبرې د افغان حکومت په لیوالتیا پورې تړلې دي. که افغان چارواکي لیوال وي، موږ کولی شو چې امکان ورته برابر کړو، او که دوی بل څه غواړي د هغو په اړه هم بحث کولی شو. د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې رسمي خبرې د روژې په میاشت کې د پاکستان په مری ښار کې پیل شوې. ټاکل شوې وه چې د دې خبرو دوهم پړاو د زمري په نهمه نیټه یو ځل بیا د پاکستان په منځګړتوب ترسره شي. خو د خبرو له پیل دوه ورځې مخکې د طالبانو د مشر د مړینې له اعلان سره دا بهیر تر نامعلومې نیټې وځنډېد. د طالبانو لخوا د ملا عمر د مړینې له تایید وروسته په کابل کې د خونړیو حملو لړۍ پیل شوه. د کابل په شاه شهید سیمه او د پولیسو د اکاډمۍ په دروازه کې د چاودنو په ګډون د حملو لسګونه خلک ووژل او سلګونه نور یې ټپیان کړل، چې اکثر ملکي وګړي وو. افغان چارواکو یو ځل بیا د پاکستان استخباراتي ادارې په دې حملو کې په لاس لرلو تورن یې کړی. له آزادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې سرتاج عزیز وویل چې په افغانستان کې د پاکستان پر ضد د تبلیغاتو مخه باید ونیول شي. د زیاته کړه پر پاکستان د افغان حکومت تورونو پاکستانی چارواکي نه یوازې اندېښمن کړي، بلکې په کابل کې د پاکستان سفارت یې هم له ګواښ سره مخامخ کړی. په تیرو څو ورځو کې د افغانستان د مشرتابه په بیلابیلو پړیو کې د پاکستان پر ضد څرګندونې وشوې چې په پاکستان کې یې اندېښنې رامنځته کړي، او په کابل کې زموږ د سفارت امنیت هم له خطر سره مخامخ کړی. غوره لاره دا ده چې دلایل یې له افغان چارواکو څخه وپوښتو، څو د دې ټولو اندېښنو په اړه بحث وشي، او موږ وکولای شو چې راتلونکي ته کتنه وکړو. د نواز شریف د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار وویل چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د اعتماد او ډاډ بیا جوړول کابل ته د د سفر اصلي هدفونه دي. سرتاج عزیز دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوی نوموړی له افغانستان سره د سیمایزو اقتصادي همکاریو د ټولنې یا ریکا د شپږم کانفرنس د دوهمې ورځې په غونډه کې د ګډون لپاره نن کابل ته سفر وکړي، او د بهرنیو چارو له وزیر او نورو افغان چارواکو سره وګوري.
څنګه چې مو واوریدل، د پاکستان حکومت وایي هیواد یې چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو ته امکان برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې د روژې په میاشت کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو لومړی پړاو په پاکستان کې شوی و. خو د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې وروسته دا خبرې وځنډېدې. د پاکستان لخوا د سولې خبرو اترو په کابل کې د سیمه ییزو اقتصادي همکارۍ غونډې پر موضوع زموږ همکار ګلیاز د افغان کارپو جنرال امرالله امان سره مرکه کړې، او په سر کې ترې پوښتلي چې د پاکستان لخوا د سولې خبرو اترو ته زمینی برابرولو وړاندیز ته دی څنګه ګوري؟
د کاغلی سرتاج عزیز خبرې چې موږ واورېدلې او دغه وړاندیز شوی ده، دا موږ یو نیک فعال ګڼو، او الله دې په دې کې د رحم اوبه واچوي او دواړه خواوو ته دغه وجنه چې کېږي دواړه خوا ته د افغانستان او د پاکستان شریف ولسونه تباه او بربادېږي. د نورو ملکونو د اهدافو او د سیاسي اهدافو او د شخصي اغراضو په قرباني کې د افغانستان او د پاکستان خلک تلفات ویني، او دغه تیاروالی ته دا وړاندیزونه چې کېږي دېته یو نیک فعال نیسو او نیت به ورته ښه ونیسو.
د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو د ټولنې ریکا غونډه نن په دویم ورځ هم دوام لري. تاسې دا غونډه د افغانستان او د سیمې لپاره څومره مهمه بولې؟
وزیر خبره ده چې ټول ژوند د انسان په اقتصاد باندې د ملکونو هم او د کورنۍ شروع کېږي په ملکونو پورې. اقتصاد دی په حق لبانی دا د منطقې لپاره، د افغانستان لپاره، د پاکستان لپاره، د ټول ملکونو لپاره یو متحد اقتصادي تړاو په خاطر باندې وکولای شي چې دغه غونډه بالاخره په آخر کې پر وو تعهد سره خلاصېږي، او دوی وکولای شي اقتصادي همکاریګان یو بل سره ولري. دا ډېره په ګټه باندې ده، او مجبوره یم چې دغه شپږمه غونډه ده او په اوومه او په اتمه کې یو عملي بڼه ځانته ونیسي او پروتوکولونه وشي، او دا قراردادونه د یو بل ملکونو په مابین کې د اقتصادي لاس امضا شي. دا یې په ګټه باندې ده.
جنرال امر الله امان صاحب کو ګورو د سیمه حالات ته نو د افغانستان چې کوم گاونډي هوا دونه دي نو خپل منځ کې اختلافات یا چې کوم اړیکې دي هغه پیچلي دي نو آیا تاسو س ګومان کوئ چې د دې د غونډې د لارې به هغه د اعتماد سازي لارې به حال هوار شي او کنه
په باور مونږ نه چې کله دا چې قراردادونه کېږي دغه شغلونه کېږي دغه اقتصادي تړاوونه وو چې د لارې بندوال خلاصيږي او هغه تړاوونه او هغه اعتمادګانې چې دي بے مفہوم بے اعتمادی کا ما بین طرح غلی دی اگر ہم نہ پکی گے اگر ہم اس پکی گے لفاظ دی چھ دلتے دے ہر ملک دے او شخصی تعدیر دے نیولے دے او ملک پوری ہم دا دے گمکتی کسٹمونہ اخیصل پر اعتماد پر تی دا گا فضا دے اعتماد پر اخیصی کے اور لوگی کے پر تاگ او دے تجاران اور راتاگ او دے اقتصادی کنٹرکونے پکی گے او یو دے بل سر اموال او اجناس تبادلہ کی گی دا خبال یو مینہ یو محبت ما بین طرح جی
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو دوږه اوردن کو سرزو د شمالي وزیرستان د کډوالو حال لم خبرو شمالي وزیرستان کډوالو وایي د وفاقي حکومت لخوا دوی ته د میاشتې په سر نقد مرستې بیا ځندول شوې دي چې پر د کورونو کرایې او نور ضرورتونه او دی پوره کول دا کډوالو وایي چې پختنه کی چې د دوی تول په دغه اړه باندې د حکومتي چارواکو لخوا هلې باندې کیږي عمر دراز وزیر نور معلومات راک
شمالی وزیرستان به کورشوی کډوال وای وفاقي حکومت لخوا د میاشتې په سر 2000 نقد مرستې د دوه میاشتو نه بیا بند شوه او کله نه چې دوی کډوال شوي نو ټول شپه کې ستونه ورلا نه دی ورکړل شوی دوی وای کله درې او کله سلور میاشتې پس ورلا د یوې میاشتې کېست ورکړي او په دغه پیسو غریبا کډوال د کورونو کرایې او ضرورتونه پوره کوي یو کډوال سورت خان وای د میاشتې په سر 2000 نقد مرستې په تسلسل سره نه ورکوي او کمې کډې چې واپس تللې هغه مرستې هم د زونګ سیم په ذریعہ ورکول کیږي چې لا هم ډیرو کډوالو ته نه دی ورکړل شوی
نه لا سره په سیم رکړل نه هغه بنځه وی سره په سیم رکړل وی چې نه دشته دی چې خو زون وطن دی کاغه سره خاتمه پوجور دی ګاډیم ده خدا خو سره خاتی دی چې راته له کور دی و مې که څا کور مې دی و دا نور میاش په میاش په یو میاش شوی رکړل په یو میاش په تالو میاش په ځی شوی نه کړل چې دا نو وشوا
صفات خان وای اوس یې دوا کېستونه چې کډوالو ته راغلی هغه غیب شوی او داسې ډیر کډوال د غشان شکایتونه کوي
د خپل بلورن مچو پښم دغه اوله زره ملاوه شو نور متبقی ادوا میسجینا چې دی اور شول چې مخشنی ادوا میسجینا وی مخپل ار نه ورک شوی دی متامل شوی نه دی زو یا مو سر د خلک لوټ شي چې کیم ټیم حکومت سړایوي زو سره ګره دار په دار سر غوښه کړه د اسن خلنه ون صاحب باری په مداخله په جګی خلې و درو چې د خلک مکمل یو نشته پیسې مشته واری پین درولې ای در روان ده خدای خلک ویړ کی د غون خلک د کپړې جی
سمیر خان وای او سپور د شپک کې ستونو نه کډوال محروم دي او دوی چې د زونګ موبایل نیټورک او اف ډی ایم ای چارواکو نه پوښتنه کوي نور لاهیله بهانه کوي
مشر وتلی د وزیرستان نه تقریبا 15 مهینه شي هغه چرته ملاوی شي کلا دوی میاشته کلا درې میاشته او چاته یو ملاو د چاته بالکل ملاو نه دي زونګ ته ټلیفون کو یی چې بس اف ډی ایم ای ولا چې پر امشتا پیسې نه لرلې مې نشي درلارلې را تکلیف نه دي سک په کرې پروت دي د چا د بچو نه د سکول خرچې دي دا سک نشي برداشت کولای دار دیواری نشتا گورنمنٹ تا پچار دو چی تا پیسے سمرا کشتی نا پوتی چی پٹے مندے حل تا ورا سی پینزا تا سیلی نا دی تقریباً چی نی غدا 60% خال کو اغینر وطلائی دی باز دی صرف دا در توقع تل چی اسپینوم کوڑی وی باز دا بان کا خیر ازما کوڑی وی دا بان کا اخو دیر زیوت متاثری دی
کلامو چی پا دی اڑا دا کبائلی سیمو لپارا قدرتی افتونو سرا مبارز ادارا اف ڈی ایم ای چارواکو نو پختل نو د یادې ادارې چارواکو د نوم نه خودلو په شرط وویل سفران وزارت لخوا ورته فاندز نه دی لګل شوی او وخت په وخت د فاندز کمیله وجه کډوالو ته کېستونه په وخت نه ورکول کیږي او زونګ موبایل نیټورک چې کډوالو ته نقد مرسته د اس ام اس یا میسج په ذریعہ لګي دغه نیټورک ذرای وای دوی ته چې کم چیک ورکړل شوی نو پکې پیسې نشتا سو دا کډوالو نقد مرسته د غشان وخت په وخت ځنډولې شي کډوال د متعلقه چارواکو نه غوښتنه کړي چې دوی ته د خپل حق په انصاف سره ورسوي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د خیبر پختونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې د روانې میاشتې د اتمې نیټې نه به په صوبه کې د پسکولونو کې د داخلو هفتوار مهم شروع کی په دغه اړه باندې له پیښور زلانې سبزی نور معلومات راکړي.
د خیبر پختونخوا د تعلیم د اداري ډایرکټر رفیق خټک مشال رډیو ته وویل چې په دې کال کې صوبایي حکومت د 200,000 ماشومانو سکولونو کې د داخلولو هدف ټاکلی وو چې نږدې 500,000 ماشومان یې د روان کال اپریل په میاشت کې سکولونو کې داخل کړي شوي دي او د نورو 200,000 ماشومانو سکولونو ته راوستلو لپاره په روانه میاشت کې مهم پیلوي.
آج تاریخ منی اوس یو مخوان د گیدا آل میز لٹریسی ڈے او دی ورځ منی مونږه خپل د انرولمنت په حواله سره هم لانچ کوو او زمونږه د دې کال لپاره 7,00,000 ماشومان ټارګټ کړیو کنه او په هغه کې سپاسا 5,00,000 ماشومان مونږ په اپریل کې انرولمنت کړو نو اوس تر 1,50,000 ماشومان مونږ ایکسپیکټ کوو چې دا به نور داخل شي په دې سیزن باندې.
د تعلیم د پرمختیا لپاره د کار کوونکي غیر سرکاري ادارې الف اعلان د خیبر پښتونخوا مشر عمر اورگزی وای چې لسکولونو به هر ماشومان سکول ته راوستل د ستاینې وړ ګام دی خو باید حکومت په سکولونو کې د شتز د کوونکو د تعلیم په معیار او اسانتیاو باندې هم پام وکړي.
و 50% سکولونو نسی ځو کې د بجلی سہولت نشته 15% سکولونو نسی ځو بون ریوالس نشته چې موږ د 800,000 مشومان سکولونو ته راولو د کې موږ ته 12,000 کمرې پکار دي د سکولونو کې څوک هم الریډي سکولونه نشته نو سکولونه څوک هم الریډي سکولونه نشته د کې موږ ته 12,000 کمرې پکار دي په پرایمری لیول باندې او بیا موږ ته 21,000 استادان پکار دي خو اوس که موږ یو سیټ ته انرولمنت کمپین چلو صحیح خبره ده ډیره ښه خبره ده خو بل سیټ ته ګورنمنت دا پکار دي چې را د مشرمانو لپاره سکولونو کې څوک میسنګ فیسیلیټیز دی په دې باندې غور کړل شي.
خو بیا رفیق خټک وایي چې په سکولونو کې د نوو کوټو جوړولو لپاره حکومت سخ کال 10,000,000,000 روپۍ فند جاری کړی دی او د استادانو کمی پوره کولو باندې هم کار روان دی.
کوم ځای کې بے ضرورت ته کمره نشته کمره جوړیږي پیرنټ ټیچر کونسل په تور باندې هغه مومه سنی راوسته ده سی ان ډبلیو ډیپارټمنټ بو کلونه پکې لګی ځل دی هغه بو پکې لګی ده بیسیک فیسیلیټیز کې لکه بو باونډری وال دی چرتا گروپ پلیټ نو دی لیسنس دی تزانو کمې دی هغه کې هم موږ پیکاله د فاینانس ډیپارټمنټ موږ ته وزر پښتنه نوی منظور کړی دي چې هغه موږ اشتهار تړلې دي په هر ځای کې او د ان ټی ایس په ویب سټ باندې پرته دي ان ټی ایس په تور باندې ورته کیږي په دې ستمبر میاشت کې به هم بس شي خیر.
د پاکستان بیرو اف سټټیسټکس د شمیرې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې په سلو کې 14 او په قبایلی سیمو کې په سلو کې 12 ل 15 کالو تر 14 کالو عمر لرونکو ماشومان سکولونو کې نه دي داخل. زلان یوسفزای مشال ریډیو پېښور.
د خیبر پختونخوا د تیل او ګیس د سرکاري کمپنۍ په دغه صوبه کې د تیل مو د زیرمو په اړه د نومبر په میاشت کې د یو نړیوال کانفرنس رابللو اعلان کړی دی. د دغه کانفرنس موخه دا ده چې نړیوال شرکتونه په پختونخوا کې سرمایه کاری ته وهڅول شي. په دغه اړه باندې غلام غوس راپور راکړي.
په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د تیل او ګیس د ذخیرو په اړه د نړیوال کانفرنس په لړ کې د پختونخوا د تیل او ګیس د کمپنۍ مشر رضیالدین د مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل
خوشی بګو د پیښور کې وشي ده او دا تقریبا 15 نومبر نه 30 نومبر په منځ کې به دا کانفرنس کیږي. ولې چې موږ انټرنیشنل چې کم کمپنیانې دي هغه سره موږ خبرې اترې شوې دي نو موږ ته د جیولوجي پته ولګېدا چې دلته ریزروس څه دي دا به موږ پریزنت کوو د کمپنیانو ته نو هغه کمپنیانې چې به دلته به انویسټمنټس کوي.
په پښتونخوا صوبه کې د تیل او ګیس سرکاري کمپنۍ د پاکستان په عین کې د اتلسم بدلون او د صوبایي خودمختاري ترلاسه کولو وروسته جوړه شوې ده او د یادې کمپنۍ مشر رضیالدین وایي په تیرو 2 کلونو کې د هغوی د کمپنۍ د هڅو له وجې د تیل او ګیس په پیداوار کې زیاتوالی راغلی دی. رضیالدین زیاتوي د تیل او ګیس راوستونکي شپږ کمپنو سره صوبایي حکومت په خپل نیخ پنیغه لوز نامه هم لاسلیک کړی دی.
دو کال مخکې موږ 30,000 بیرل د موږ پروډکشن پر ډے اوس 50 دی او ګیس هم زیات شو ایل پی جی تقریبا 10-12 ټنو نو تقریبا اوس 500 ټن ته ورسېده. جی موږ شپږ معاهده کړی دي نو اوس هغه تقاضا کې لګیا دی نو هغه چې یو خو به تیل ګیس روزي نو موږ د خو رویلټی ملاویږي او هغې نه علاوه د هغې چې کم پروفیټ بوي
هغه ته مونږه وسه ملاویږي. دغه
خود اقتصادي چارو کارپوه ریاض داوودزی وایي د اتلسم بدلون رستو صوبو ته ځنی اختیارات ورکړی شوی دي، ولې اوس هم صوبې په خپل مټ د بهرني هیوادونو د شرکتونو سره د لوی کچې لوزنامې نشي کولی.
خاص حد نه زیات لکه یو رب یو نیم رب روپو پورې سرمایه کاری چې لکه دا کېږي نو صوبې صوبې حکومت سره
خو بلی خواتا دا پختونخوا دا تیل او گیس دا کمپنی مشر رضی الدین وای دوی هڅه کوي چې دا مرکزی حکومت نه خپل حقونه او اختیارات ترلاسه کړي.
د صوبې چې کم حقوق دی آرټیکل 158 157 او 172(3) په دې باندې دغه حقوق راکې چې موږ دلته تیل وباسو 50,000 بیرل تیل وباسو او ټول هغه پنجاب ته ځي او هغه د ریفاین کیږي بیا واپس راځي، ګیس هم پنجاب ته روانه خو موږ ټول روډه یو کړه.
د رضی الدین په خبره د خیبر پښتونخوا حکومت د یو عرب روپو په لګښ یو تکنیکی لیبرټری هم جوړوي چې مقصد یې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د قدرتی وسیلو او زمکی د جوړخ یا جیالوجی مطالعه کولی او دغه هرڅه سرمایه لګون کی نړیوالو شرکتونو ته خودل دی. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلی سیمو د هر الاحمر د ادارې مشر ملک اکرام الله جان کو کی خیل د مشال ریډیو سره په مرخه کې ویل دي چې دوی بډر زر د خیبر قبایلی سیمه د ملک دین خیلو د قبیلی کډوالو لپاره خو د خوراکي موادو ورکولو د سنټر پرانستو کی دغه ادارې لخوا نور سمره سنټر پرانستل شوې دي. په دغه اړه باندې ملک اکرام الله جان کو کی خیل وای
مونگ چکم یو فلحال خو شمالی وزیرستان چکم کڑوال دی اغالا چکم پغ کے موجود دی پا ایف آر بنو کے ڈومیل کے او پینزوی زرا کڑوال دا پارا مون دو فوڈ پوائنٹ جوڑ کری دی دا غین علاوا چی اکا خیل کام تا کم بڑی تا واپس را غلل اغا دروی زرا و دو سوا کڑوال کورانی چی اغو تا مونگ پا تلنگا و ملوار دو علاقی دی اغا کے فوڈ پوائنٹ سمو تا جوڑ کری دی اغا هر میاشت ورته خوراک ورکوو. او هغې نه علاوه چې اوس کوم نوي کډوال واپس شول هغه ملدین خیل دي چې 15,000 کورنۍ وي هغو دپاره مونږ په دا یو څو ورځو کې به یو د ملدین خیل په علاقه کې به یو هغه ورته جوړو فوډ پوینټ چې هغو ته 15,000 کډوالو ته به مونږ دا خوراک ورکوو. دا خوراک به مونږ ته ڈبلیو ایف پی راکوي ورلډ فوډ پروګرام
دینه مخکې با دغه د خوراک د مواد با د کډوالو ته د فاډا ډیزاستر منیجمنت ادارې او نور ادارو ورکولو دا اوس تاسو ته دا کوم اضافي یو دغه ملو شوې دی چې تاسو هم دغه کډوالو ته د راشن لپاره د حل دلې کوي.
بالکل دا خبره رښتیا ده چې د حلال احمر دغه هغه نه دی فیلډ چې دغه کډوالو ته خوراکونه ورکړي او دا چې مونږ ته راکړو وجه دا ده چې کم افر بنو کې مونږ خدمات انجام کړ هلته زمونږ نظام چې دی د نورو این جی اوز په مقابله کې ډېر زیات بهترین دی. او دا یو درې میاشتې مخکې چې کم د ورلډ فوډ پروګرام مشره ده لولا کفرو هلته بنو ته زمونږ فوډ پوینټ ته راغله هلته زه موجود وم او مونږ چې کم کار دی هغه وس پیلو زغره پات چې مونږ ته نن د ملګری خیل چې کوم پوینټ دا هم راغلو چې درا درا کډوال ته مو خوراک ورکړو.
کوکې خیل صاحب دا راته وایي چې دغه پوینټ کم جوړ شي دغه ته کې بستا سو سمره رضاکار موجودي او دغه کډوالو ته به کم کم راشن ورکړي.
دلته په تقریبا زمونږ 250 رضاکاران موجود وي او دلته به مونږ تقریبا هر میاشت اتیا کلو وړه ورکو داسې 5 کلو به آئل وي تیل به وي چڼو دال چیز 8 کلو به وي او درنګ 1 کلو د مالګې ټیکټ به وي کله کله ورسره چای راشي کله ورسره داسې پکې وریجې هم راشي. دا چې کوم فوډ ټیکټ دی دا بدیږي ځکه
راشن د یوې میاشتې ورکوي او کنا دوی به هر میاشت تاسو واپس دغه پوینټ ته راځي.
دغه چې کوم کډوال دی د غوب د کام د میز علاقه دا هلته به زمونږ پوینټ وي ډېر نږدې نه راځي او مونږ به هر میاشت لس 15 پندلس ورځې دا ډیوټي کوو او تبا موږ هغه ته د خوراک ورکو هر میاشت پیسې ورکو ان شاء الله.
اردن کو مرکب اوریدا په پښتونخوا کې یو نیمه وجه شوې ده. ملیحه مرزاده د دې وخت مهم خبرونه وړاندې.
پاکستان یو ځل بیا چمتووالی خودلی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته امکان برابر کړي. د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز کابل ته د سفر په درشل کې مشال ویډیو ته ویل چې اسلام آباد د کابل له خوښې سره سم هر راز همکاري ته چمتو دی. په کابل کې د سیمه ایزو اقتصادي همکارو د ټولنې اړیکه شپږمه غونډه نن په دویمه ورځ هم دوام لري. په غونډه کې د دیرشو هیوادونو او څلوېښتو نړیوالو مرستندویه تنظیمونو استازي ګډون لري. په نننۍ غونډه کې د تاجکستان د کورونو چارو وزیر، د ایران د کورونو چارو وزیر او د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز ویناګانې کړي. د خیبر پختونخوا د تعلیم صوبایي ادارې د روانې میاشتې لاتمې نیټې نه په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپین شروع کوي. دا خبره د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې مشر رفیق خټک پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې کړي. د خیبر پختونخوا د تیلو او ګیس سرکاري کمپنۍ په دې صوبه کې د تیلو زیرمو په اړه په نومبر میاشت کې د نړیوال کانفرنس رابللو اعلان کړی. د تیلو صوبایي کمپنۍ مشر رضی الدین پرون له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي چې دا نړیوال کانفرنس په نومبر کې کیږي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په نږدې راتلونکي کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره یو نړیواله غونډه جوړه کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر وایي دا غونډه د اکتوبر میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په جنیوا کې جوړیږي. د هنګري وزیر اعظم وکټر اوربن ویلي چې ټول اروپا په یره کې د ځکه مشانی نشي کولی د کډوالو بحران حل کړي. نوموړي پرون په برسلس کې د اروپا د پارلمان مشر سره د ملاقات وروسته خبرو کې ویل چې د کډوالو بحران د جرمني مسله ده نه چې د ټول اروپا. بلخوا د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل په جواب کې ویلي چې د کډوالو بحران ټول اروپا اندېښمنه کړي او هیواد به هر هغه کار چې لایک لایک کی پلوه ضرور وي ترسره کړي. سپینې ماڼۍ ویلي چې په شام کې د روس د پوځي عملیاتو په اړه د رپورټونو له نږدې نه څارنه کوي او خبرداری ورکړي دغه شان پوځي عملیات بې ثباتي رامنځته کولی شي.
مهم خبرونه واورید او سرود اسلام آباد ته سره ظاهر ځنی پاکستانی مطبوعات کتری دی او دغه نه مونږ ته مهمه برخه وړاندې.
نن د انګریزي جبې ډان ورس پانه خپل اداریه کې د پاکستان ستر ممنون حسین د چین د دورې په وخت د یو پیغام په حق لا لیک کړی دی چې پکې ویل شوی دی صدر ممنون حسین چې څوک په پاکستان کې کمګویا بلل کیږي د دغه دورې په محال ډیر په ډاګه ویلي چې پاکستان د مشرقي ترکمنستان د وسلوالو تحریک کوم چې د چین په غور سیمه کې عملیات کوي د دغه عملیاتو زور د ضربي عذب اپریشن په وجه کم شوی دی. اداري وایي ممنون حسین زیاته کړه چې پاکستان کلک اراده لري چې د هغه ټولو چینی کارکونکو به حفاظت کوي څوک چې په پاکستان کې په یو شمېر پروژو کار کوي. ورسپانه لیکي چې دغه خبره دا خای چې پاکستان ترجیح ورکوي چین ته دا باور ورکړي چې پاکستان د هغوی د حفاظت لپاره څومره ګامونه پورته کوي. ورسپانه زیاتوي چین ته دغه وسلوالو د تحریک په حق لا تر دې دمه په ډاګه څه خبر نه ده کړې او نه د ممنون حسین تقریر ته اشاره کړې ده. ولې دا خبره ښکار ده چې پاکستان کلکه اراده کړې چې د 9/11 پیښې وروسته ټول بهرني وسلوال به له خپلې خاورې وباسي. د دې ترڅنګ د پیښور د خبرېدونکو وحدت ورسپانه خپلې ادارېه کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي پاکستان د ترهګرۍ د خاتمې لپاره ګامونه پورته کوي او د دې ټول نړۍ اعتراف هم کوي. ادارېه د وزیر اعظم نواز شریف دخلی زیاتوی چې ترهګرو ته مرسته او د مالی امداد ورکوونکو پر ضد به هم سخت کاروایی کوي. د اداري په وینا چې دی کې شک نشته چې بیل ترهګری د خاتمې د ملک د ترقی په طرف یو ګام هم نشي اغسته ځکه چې ملک ترهګری وی نو بهرنی سرمایه‌کاران به هم په دې ملک سرمایه‌کاری ته غاړه نګدي. اداریا اخري کې لیکي اوس چې وزیر اعظم هم دا خبره کړي نو په کار دي چې د ترهګرو په مرسته کوونکو کلک نظر وساتل شي او د دې سره سره د هغه عواملو هم جاجوا غستل شي چې لکه بلې ترهګری پیدا کیږي نو هله به ممکن شي چې دا ملک په مخ په ترقی روان شي. بل په لو اج ورسپانه خپل ادارية په پاکستان کې په سیاسي صورتحال باندې لیکلي او وایي چې متحده قومي موومنت د حکومت سره د مذاکراتو ختمولو اعلان کړی دی. د متحده قومي موومنت دریض دی چې د کراچي اپریشن پترس کې حکومت وی په نخ کوي. د اداري په وینا چې د غرنګ پاکستان پیپلس پارټي هم د ډاکټر عاصم حسین په گرفتاری باندې له حکومت خفه ده. اداريا اخري کې لیکي باید چې په ملک کې د جمهوریت د ودی دامن او د ترهګرۍ د خاتمې لپاره ټول سیاسي ګوندونه یو موټی شي او د لړکی د حکومت او د مرور ګوندونو ترمنځ په کار د جی سیاستوال خپل کردار ادا کړي.
د سیمه حالات
او د نړۍ مطبوعات.
پرن پالیسی منجلی لیکلی دی چې د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې زکه هم د خکېدو په لور پر مختګ نه کوي چې دغه دوړو هیوادونو تګلار جوړونکو شخصیتونه د یو بل په هیواد دننه د سیاستونو او ستراتیژیکي سوچ نه خبر نه دي. بلخوا هیومن رائټس واچ لیکلی دی نن سبا افغانستان کې خزو ته کوړې ورکول کیږي چې د طالبانو د واکمنۍ نه پس نړیوالې ټولنې یو پیاوړی هیواد لید غوښته. دغه لیکونو مهم ټکی مجید بابر وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلې په خپل یو مقاله کې د هند او پاکستان ترمنځ د مخ په خرابېدونکو اړیکو موضوع راغستې ده. ولیکي چې تر کومه هند او پاکستان د یو بل په ملک دننه د سیاستونو نه ناخبره وي او د یو بل د ستراتیژیکي سوچ ادراک نه لري، تر هغې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو خکېدو هلې ورځ په ورځ کمیږي. د مجلې په خبره د نریندر مودي په مشرۍ کې هند یو پرمختګ کوونکی سیمه ییز قوت جوړیږي او د یو لوی طاقتور هیواد جوړېدو په ارمان دی. هند غواړي چې په نړۍ کې د یو با نفوذه په جنوبی اسیا کې بیساری او په مقامی ننګونو او ترپګنو مکمل کنټرول لرونکو هیواد وګرځي. تر کومه چې د پاکستان سره د اړیکو خبره ده، نو هغه دومره د اهمیت وړ نه، بلکې تر ټولو مهمه خبره د هغه ترهګرۍ مخه نیول دي چې د هند غیر مستحکم کولو سبب جوړېدای شي. د مجلې په خبره په پاکستان کې د تګلارو جوړولو مهم شخصیتونه دا نظر لري چې کېدای شي پاکستان ته د هند سره د اړیکو ښه کولو یا خو سګټي ورسي، خو د نقصان اندېښنې هم لري. لکه د بیلګې په توګه هند سره که اړیکې عادي حالت ته راشي، نو د هند نه د خطر په اړه د پاکستان د پوز د امنیت چې کوم تاثر دی هغه د ازموینې سره مخ کېدای شي، کوم چې د پاکستان پوز نه غواړي چې ولس ته په ډاګه شي. په کاروباري توګه سناسه ګټې پاکستان ته رسېدای شي، خو په ملک دننه ځینو پیداواري مدونو کې د مقابلې رجحان به زیات شي. بلخوا هیومن رائټس واچ په خپل یو راپور کې د افغانستان په اړه لیکي چې داسې یو منظره چې په تیرو وختونو کې به په عمومي توګه د طالبانو په واکمنۍ کې تر سترګو کېده، چې یوه ښځه په برقه کې د یو داسې کس مخې ته په ځمکه ناسته ده چې پټکې یې تاو کړی دی. د دغه کس ښی لاس وچتېږي چې پکې کوړه ده او دغه ښځه پرې وهل کېږي. د دغه خزینه غیر چاپیره صرف نارینه کتون کې ناشتي او د دغه کسانو لپاره د روانه نظاره د یو عبرت او ویری په توګه وړاندې کول کیږي. خو د راپور لمخه دا د طالبانو د واکمنۍ منظره نه ده، بلکې د دغه منظرې د عکس د رواني میاشتې د ډومبای نیټې ده چې پکې د افغانستان د غور ولایت 22 کلنه زرمینه ناشته ده چې سونه مخکې د 22 کلن احمد سره د زنا په تور نیول شوې و، چې د افغان قانون لمخه د 15 کالو نه تر 15 کالو پورې د قید سزا پکې کېدای شي. دغه دواړو ته د سلو کوړو وهلو سزا اورول شوې، او دغه سزا یو داسې عدالت چې د طالبانو عدالت نه، بلکې د هغه افغانستان عدالت وو چې د 2001 کال نه یې د طالبانو د واکمنۍ نه پس نړیواله ټولنه د یو پیاوړي هیواد په توګه لیدل غواړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه دی یو کرغیزی ځوان کی سره خسته چې د ډالرو په لټون د جهادیانو لاس تورغلې و بیا جوبل شو اوس مازوره دي. د هر څنګه وشول نجیب امیر دغه کیسه وړاندې کوي.
د کرغزستان شل کلن ځوان سید مراد سره ژمنه شوې وه چې د القاعده د سوریایي ډلې النصره جبهې سره که په جنگ کې ملګری شي نو په زرګونه ډالر به ترلاسه کړي، خو پر ځای د دې چې زیاته پانګه ترلاسه کړي زخمونه ور په برخه شول او هغه مازوره کړ. نوموړی دا مهال د کرغزستان د جلال آباد ښار په جنوب لویدیځ کې په یو روغتیایي مرکز کې د درملنې لاندې دی. امنیتي ادارې له نوموړي نه پوښتنې ګروېګنې کوي. په همدې حال کې نوموړي ته اجازه ورکړل شوې چې د مشال رادیو کرغزي څنګې ته خپله کیسه وکړي. نوموړي د روسیې د فدراسیون په چچنیا کې په اول ځل د جهاد تبلیغ د یو چا نه اورېدلی و. سید مراد چې په خپل ملک کې وظیفه نه شوه موندلې، نو د 2014 کال په مارچ کې د چچنیا مرکز ګروزنی ته لاړ او هلته یې په یو رستورانت یا کافې کې د اشپز په حیث کار پیل کړ. سید مراد وایي هلته یې د اسلام په نامه یو تن سره ولیدل چا چې دته د جهاد په اړه ډېرې خبرې کولې. بیا اسلام سید مراد له ګروزنی نه له ځانه سره استنبول ته بوته، خو کار کار لپاره نه، بلکې د دې لپاره چې په سوریه کې په جنگ کې برخه واخلي. دا سرګند نه ده چې سید مراد ته د دې هر څه معلومات لمخ کې نه وو او کنه. سید مراد وایي هلته په استنبول کې ورته یو 15 کلن تن معصوب منتظر و. سید مراد او اسلام په استنبول کې زیات وخت تیر نه کړ، یوازې 4 ورځې وروسته معصوب دوی له 2 نورو کسانو سره سوریې ته واستول. سید مراد وایي هلته ورته په سرحد یو تن منتظر و. نوموړی وایي بیا ورته وویل شول چې که په جنگ کې برخه واخلي نو زیاته اندازه پیسې به ورکړل شي. سید مراد وایي په ټیکسي کې چې سوریې ته روان و نو په لاره ورته وویل شول چې که د النصره جبهې په ګټه په جنگ کې برخه واخلي نو له 50 نیولې تر 100,000 پورې ډالره به ورکړل شي. خو چې کله نوموړي ډلې ته ورسېدل نو هغوی ترې د پاسپورټ په ګډون ټول اسنادونه واخیستل، معنا دا چې دوی نشوای کولی بیرته ستانه شي. سید مراد وایي بیا ورته د عبدالله په نوم د ازبک لخوا تر 13 یا 19 ورځو پورې د جهاد په اړه لیکچرونه ورکول کېدل، خو نوموړی وایي هغه څه چې په سوریه کې لیدلی جهاد ورته نه شي ویلی. دی وایي ځکه چې هلته مسلمانان د مسلمانانو پر ضد جنګیږي. سید مراد وایي د النصره د مشرانو نه غوښتنه وکړه چې ورته د کور ته د ستنېدو اجازه ورکړل شي، خو هغوی اجازه ورنه کړه او د جنگ لپاره یې روزنې ته واستولو. نوموړی وایي په تورتمو او سړو خونو کې د لوږې په حالت کې ژوند کولو. سید مراد وایي یو ورځ سخت وږی شو او د ډوډۍ په لټون د باندې ووتلو، خو تر ډزو لاندې راغلو او بې هوش شو. بیا هغه د ترکیې کونیا ښار ته د درملنې لپاره واستول شو. 3 آپریشنونه یې وشول، ډاکټرانو د هغه نیمایي سږي وویستل او اوس هغه مزدوره دی.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ مډل ملاو شو.
دا غوي ستونزې
سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار.
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي او د پیسونو وسنره سي ناوي د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره نیخ په نیخه.
د امروز پانډه د پاکستان په خیبر قبایلی سیمه کې روانه ونې د ځنمرګي برید اثرات په ګوته کړی دي. ورسپانه لیکي چې د برید لامل په سیمه کې رامنځته شوی امن ته زیان رسېدلی دی. د ورسپانه په خبره په پاک افغان پوله د تاوتریخوالي د پیښو لپاره د دواړو خواوو لخوا په یو بل د تورونو لګولو پر ځای په دوستانه ماحول کې سپینې خبرې کول پکار دي. د دغه لیکنې مهم ټکی بلیها امیرزاده وړاندې کوي.
ډان رسپانلی کې د نهې په ورځ د خیبر ایجنسۍ په جمرود کې د پولیټیکل انتظامیه د دفتر بهر ځانمرګي برید روان کال په سیمه کې رامنځته شوي امن ته نقصان ورسولو. رسپانلی کې پوز د روان کال د جون د نیمایي راهیسې په سیمه کې روان د خیبر 2 په نوم عملیات پای ته ورسول، باړه تحصیل او د تیرا سیمې له وسلوالو پاکې وګرځولې او له تیرا نه افغانستان ته تلونکې درې مهمې لارې خوندي کړې چې یاده قبایلي سیمه نسبتا آرامه شوه. رسپانه امکان څرګندوي چې کېدی شي د غبرې د تحریک طالبان پاکستان د جماعت الاحرار نومې ډلې ترسره کړې وي. دا خبره چې د فاټا په برنو سیمو او شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې وسلوال افغانستان ته تښتېدلي دي، اوس ته یو خبر حیثیت نه لري. رسپانه لیکي دا یو خبر ضرور دی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پیچلو تعلقاتو خراب اثرات دادي چې وسلوال په افغانستان کې د پټېدلو او په پاکستان کې دننه د بریدونو کولو زیات صلاحیت لرلی شي. رسپانه پوښتنه راپورته کوي، آیا افغان انتظامیه په قبایلي سیمو یا فاټا کې په زیاتېدونکو بریدونو ځان ناغرضه کړی دی چې لامل یې په افغانستان کې دننه د بریدونو د زیاتوالي بدل اخیستل دي که څنګه؟ رسپانه لیکي دا کومه نوې خبره نه ده چې په سیمه کې د بدل اخیستو لپاره پر یو بل بریدونه کېږي او داسې ښکاري چې یو واري بیا یې زور نیولی دی. تر رسپانې په خبره که دا هم داسې وي نو پکار ده چې دواړه خواوې په دوستانه ماحول کې خبرې اترې وکړي چې دا ډول پاک افغان تعلقات ښه شي او په سرحدي سیمه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیول شي. رسپانه لیکي پر یو بل تورونه لګول آسان او نقصان رسوونکی کار دی، نو پکار ده چې په دې کې له ډېر احتیاط کار واخیستل شي. رسپانه د دواړو خواوو امنیتي اندېښنو ته د جواب لپاره سپینې خبرې مهمې بولي. رسپانه لیکي له وخت تیرېدو سره دا خبره واضحه کیږي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ بنیادی مسلې نه دي سیړل شوي او نه یې د حل لارې موندل شوي دي. رسپانه وایي دا غلطي په کار نه ده چې یو واري بیا تکرار شي.
د مشال رادیو خبرونه په منځنوي صفو شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2113، 15,360، 15,180 او د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکی کام پاکې صاف اوریدل شي.
نیویارک ټایمز رسپانې لیکلي دي چې پاکستان او هند یو ځل بیا د امن خبرو اترو عمل ځنډولی او پر یو بل د ترهګرې د ملاتړ تورونه لګي. په مقاله کې راغلي دي چې د دواړو هیوادونو ولس نه یو بل سره دښمني لري او نه هم مینه. د دغه لیکنې مهم ټکی ګل ایاز وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز رسپانې د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو اترو د ځنډولو او پر پیچلي اړیکو مقاله خپره کړې ده. ورسپانه لیکي که څه هم ټاکل شوی و چې د پاکستان د قومي سلامتیا سلاکار به خپل هندي سیال سره د ترهګرۍ پر موضوع ملاقات کوي، خو دواړو هیوادونو پر یو بل تورونه پورې کړل او په دې حال کې خبرې ترې معطله شوې. ورسپانه لیکي هند پر پاکستان د ترهګرۍ د ملاتړ تور پورې کړي، خو پاکستان هم د غشان تورونه پر هند لګوي. هند په دې دریض دی چې د 2008 کال ممبئی ښار بریدونو تر شا د پاکستان ورپکی ککړ دي او دغه هیواد د دغه عناصرو پر ضد کاروایی نه ده کړې. دغه بریدونو په تړاو نیول شوی زکی الرحمن لکوی په ضمانت خوشی شوی. هند په دې هم خپه دی چې په مبینه توګه د ممبئی بریدونو سرغنه حافظ سعید په آزادانه توګه په پاکستان کې جلسې او غونډې کوي. امریکا د حافظ سعید د نیولو لپاره انعام هم مقرر کړی وو. ورسپانه لیکي چې پاکستان په خپل دفاع کې وایي چې په تیر یو نیم کال کې په سوونو مشکوک ترهګر وژلی دي. پاکستان د دې خبر یادګیرنه هم کوي چې ترهګر 15,000 پاکستانیان وژلی دي. خو د ورسپانه په خبره هند دې په جواب کې وایي چې پاکستان هغه ترهګر وژلی دي چې په دغه هیواد کې دننه کاروایان کوي او هغه ترهګرو ته سن وایي چې په نور هیوادونو کې فعالیتونه کوي. ورسپانه لیکي چې د دواړو هیوادونو شنونکي هم پر یو بل چغي وباسي چې نامناسبه خبره ده. د هند شنونکي وایي پاکستان حافظ سعید ته پناه ورکړي. بیا د پاکستان څېړونکو وایي چې هند هغه کس وزیر اعظم جوړ کړي چې په ګجرات کې په فرقایزو بلوو کې ککړ وو او له وزیر اعظم جوړېدو نه وړاندې امریکا پې بندریز لګولې وو. ورسپانه لیکي چې د تورونو فیرس ډیر اوږد دی او د اویا کالو راهیسې روانه قصه ده. په دې کې درې پیړۍ تیرې شوې. ځینو د دواړو هیوادونو ترمنځ جنگونه کتلي او ځینې د جنگونو له ګواښونو لاندې ژوند کوي. ورسپانه لیکي چې په پاکستان او هند کې زیاتره برخو کې اوسېدونکي له یو بل سره نه خو دښمني لري او نه هم مینه.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و استعمال ته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ ایسا کرا چی دا غمین نجوان دا سرنست دا
غلط فیمی دا چی پا گولو بانی با نظریہ سوچ و فکر چکن دے ختمی گی
مگا خیند امین دی نور نگواری چی نور دو بیگنا زامن و خطابو تونی تا کینی تولو تخپل پلاو غلائی چی نور غور بان کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
اوردونکو څخه شوې زموږ ونیز خبرونه جمهوریت د نن په خبرونه کې د پاکستان په جمهوریت وفاقي پارلماني نظام باندې بحث شوې ده. د خبرونه پامیر ساحل باندې
په پاکستان کې کوم جمهوریت ماډل یا نظام عملی دی؟ د آبادی یا نفوس په اساس د قومي اسمبلی جوړښت آیا رښتیا هم د اکثریت واکمنی ده کنه دا سم نظام دی؟ آیا د پاکستان جمهوریت نظام د ولس او د صوبو سم استازیتوب کوي او کنه؟ په تاریخي ترانزور کې د پاکستان جمهوریت نظام کمزوري لاملونه څه دي او په دې نظام کې کومې نیمګړتیاوې موجود دي؟ دا نور پښتنې مو د جمهوریت په ننني خبرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته خراغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو د پاکستان د 2003 ایم زیګیز کال تر اساسي قانون مخکې کله په هغه هیواد کې پارلماني او کله هم صدارتي بیا ولسمشري ز ډیموکراټیک نظام پاتې شو دی. د 1903 ایم زیګیز کال د آئین تر مخه پاکستان یو فدرالي هیواد دی چې پکې پارلماني جمهوریت نظام وجود لري. که څه هم په پاکستان کې په بیا بیا پوځي کو د تاګانې شوې دي چې په اړه یې تاسو په جمهوریت خبرونه کې څو ځله لباس اوریدل دی، خو وس له 2003 زیګیز کال راهیسې هلته ډیموکراسي عملی ده او د 13 آئینی ترمیم تر مخه د صوبو واک هم پراخ شوی دی. په نننۍ خبرونه کې لومړی پوښتنه دا ده چې د پاکستان جمهوری ماډل د کوم هیواد د ماډل په طرز جوړ شوی دی. د پاکستان سینټ غړی او سیاستوال افراسیاب پټکوایی دا نظام د برتانیا تر واکمنۍ وروسته په جنوبی آسیا کې پاتې شو.
پاکستان کې چې کوم قانون په 1903 کې جوړ شوی دی دا یې لمخې پاکستان اول خدای چې یو جمهوریت دی او بیا دا وفاقي ملک دی، مطلب فیډرال، یعنی چې قبیله کې صوبو او د مرکز منځ کې هم تعلقات مبارک او ايدي حیثیت موجود دي. نو دا د دې پارلماني دی، پارلماني په دې باندې دی چې پارلمان کې سیاسي اچار سیاست راشي انتخاباتو کې، نو هغوی کولی شي چې خپل ځان ته وزیر اعظم منتخب کړي وي ټاکي. دا څوکې دلته انګریزانو کافي موده حکومت کړی او په هند او پاکستان په نیمه وچه باندې، هغوی چې کوم برطانیه کې رایج نظام دی هغه دلته راج کړی و او دا د پاکستان جوړولو مخکې دا نظام دلته موجود و او انتخابات دې لپاره
په تاریخي تناظر کې که د پاکستان سیاسي او جمهوري نظام ته ولیدل شي نو په دې کې کومې ستونزې موجودې دي؟ د خیبر پختونخوا پخوانی چیف سیکرټري او څیړونکی خالد عزیز وایي برطانیې جنوبي اسیا نه پرېښوده، خو تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته د مجبوریو په اساس یې پرېښوده. دی وایي پاکستان د یوه مقصد لپاره جوړ کړل شوی و، خو له پایله یې پوره ریاستي یا دولتي طاقت نه درلود.
1945 پورې د کلونیال طاقت او برطانیہ دا آغا کا ارادہ نہ ہو کہ پارٹیشن ہو کی او دا دویم عالمی جنگ پس آغا دا مالی حالات کے بھی دورہ خراب شو کہ آغا سرا نور سا چارہ نو صرف دا ہو کہ ہندوستان اور پاکستان جوڑ شی او آغا دا پاکستان جوڑتیا کے آغو یو خاص مقصد ہو آغا مقصد ہو کہ دا ورکا چمونگ گریٹ گیم ویو عالمی قوتونا افغانستان پاکستان قبائلی علاقہ اور سینٹرل ایشیا کے دے اور سر ایران دے رخوالی کول کلا پورے دا نظام انگریزان و سر او آغا یو عالمی طاقت و آغا سر پیسے مو وسائل مو آغا دے علاقے ول پورا حفاظت کولے شو دیو تکل لاڑو اور پاکستان چ جو شو بدقسمتی سر پاکستان سب مسائل در سے رالو کشمیر پوجا اور سرا نورم سدا سکیم نو کے دا حالات قابو کری شروع نہ پاکستان یو دا سے ریاست جوش ہو کہ بے سرا پورا ریاستی قوت اور طاقت نو.
خالد عزیز وای پاکستان وسائل نه لرل نو ځکه یې په سړی جګړه کې له امریکا سره ملګرتوب وکړ، خو امریکا او برطانیې د سیاسي قوتونو پر ځای له پوځ سره اړیکې پراخه کړل چې له کبله یې په سیاسي نظام کې د پوځ مداخلې ته لار هواره شوه.
د ریاست لپاره وسائل پکارو پیسی او دا پاکستان وجود دا سے یو علاقے کی ہو چی آغا باندے دا بین الاقوامی قوتونا والزور دیر گیا دے زمانے کے بیا کولڈ وار شروع شو گئے ان جنگ عظیم نفس او پاکستان دا فیصلہ اکڑا کہ مونگ سرا وسائل ہم نشتا انوستان ہم مونگنا لوئے غٹ سا کر دے آغا سرا مقابلہ کول دے پاکستانی لیڈرشپ ہو آغا دا فیصلہ اکڑا کہ مونگ با برطانیہ اور امریکہ سرا بشامل شو او خپل کار به وچو. برطانیہ اور امریکہ کے دیا کولڈ وار کے دا کوشش ہو کہ آغا بجائے دا چھے دا سیاسی قوتوں سرا خبرہ کرے ہو آغا زیاد پیار چھے دے دا دا آغا وطنوں دا فورج تا زیاد قبلیت حاصل ہو او دا مصر ہو گو رہی، جاپان ہو گو رہی، فلپین ہو گو رہی، پاکستان میں اور دیکھے دا دوار آغا پیکس جو سیٹو اور سینٹو آغا لاندے زمان چکم یو سیاسی نظام دے آغا سے دا فوج مداخلت آغا زمانے میں شروع.
د پاکستان په وفاقي پارلماني نظام کې د قومي اسمبلی غړي د آبادی پر اساس له جوړ شویو حلقو ټاکل کیږي. د پنجاب صوبې آبادی تر ټولو زیاته ده، نو همدا وجه ده چې د قومي اسمبلی تر ټولو زیات غړي له پنجاب ټاکل کیږي. آیا دا میکانیزم یا نظام خو به د اکثریت واکمنۍ ته لار نه برابروي او آیا د دې توان خو به نورو صوبو ته نه رسي؟ د دې پوښتنو په ځواب کې افراسیاب خټک وایي یوازې قومي اسمبلی نه بلکې سینټ هم شته او د ګډو مفاداتو کونسل هم د وړو صوبو د استازیتوب لپاره موجود دی.
په وفاقي نظام کې پارلمان کې یو مجلس نه وي بلکې دوه وي، د یو د آبادۍ په بنیاد جوړیږي، د بل چې دی چې برابره نمائندګي ملاوېږي. د دې لپاره چې د آبادۍ په بنیاد فیصلو کې زیاتې ونشي، هغې د پاسه یو بل پاکستان کې هم قومي اسمبلی ده او سینټ دی. قومي اسمبلی کې آبادۍ په بنیاد حل کې بندي شوې ده اور سینٹ کی ٹول صبح تک برابر برابر نمائندگی ملا شعلہ اور فیڈریشن کی دور اداریم کا سنی لیکن کہ پاکستان کے وطوئی دے گڈو مفادات و شورا یا کونسل آف کامن انٹرسٹ چھے اگے کی ہم دا وڑی صبح کی اگے نمائندگی زیادہ دا اتے کسان لگے کری پنے کے شپک چیزی دا درے وڑو صبح لگی اور دا دو چیزی دا وہ پنجاب نہیں مردے سی اگر دیکھو تو چیک ان بیلنس وئی نظام دے چې اړې لمخي یعنی د زیاتی د مخې لپاره ادارې جوړې شوې.
کچری ولوي صوبه لوړې هغه سره په ځینو مواردو کې تیري یا زیاتې کوي، نو له صوبو سره څلار پاتې کیږي. افراسیاب خټکوای د هغې لپاره لوړ عدالتونه موجود دي.
اول خدای چې پاکستان کې ایمن نظام په ډیر موقع ملو شوی نه ده، یو خدای چې دیکتاتوري پاتې شوی دی او فوجي دیکتاتوري نه لري کار کوي. زه د خپل شوی چې مخدیه شوی دی مکمل اوس هم یقینا چې او پنجاب کې په کوم غټ صوبه ده او کوم دا سایتیسته صوبه ده، لہٰذا اصلی ناس بر دے نور صوبے والے اور پودیوں کی خلق بڑے صوبے سر انصاف نے کی وہ شکل جمہوری نظام یا آئینی نظام خلق عدالت پر لیشی عدالت رشتہ پاکستان سپریم کورٹ چلے
افراسیاب خټک وایي د اتلسم آئینی بدلون په نتیجه کې د صوبو واک پراخ کړل شو، خو د ده په اند باید د سینټ واک هم پراخ کړل شي.
پاکستان ته خو سینټ کې ډېر اهم کردار کېدای شي، موږ خو دوی هڅې چې سینټ نور اختیارات باید ورکړل شي، ځکه چې دا سینټ بودیجه یا نه پاتې بجټ چې دی هغه قومي چلې راځي. دا ده چې اتلسم ترمیم کې چې کوم خپل مختاري صوبو ته ورکړل شو، دا یو خو دام باندې سینټ هم لږ اختیارات زیات شول، مخکې به حکومت یوازې قومي سمیتا ته ځواب ویونکی وو، اوس پاین کې دا راغلی چې قومي سمیتا سره سره حکومت سینټ هم ځواب ویونکی وو.
د پاکستان په وسنی وفاقي پارلماني جمهوري نظام کې کومې نیمګړتیاوې موجود دي؟ خالد عزیز وای په پاکستان کې واک د ټولنې تر جړو یا نیلو نه رسیږي، او دا د په اند تر ټولو لوی ستونزه ده.
دا جمهوری روایت چې دا مونږ چې ورته لوکل ګورنمنت وایو یا گراس روټ لیول وایو، هغه ته نه دی رسیدل. چې برابر درځي لګاوي دا مشهور اسمبلی ممبران دي، سنټ ممبران دي، یا صوبایي اسمبلی ممبران، د ټول قوت او طاقت د ریاست د صوبې هغه لاس کې دی. او هغه دا نه غواړي چې دا لاندې پورې دا جمهوریت ټول اثر چې دی هغه پیدا شي. هندوستان ته تاسو وګورئ، دا هغه جمهوریت چې دی هغه ډېر حد پورې لاندې رسېدلې ده، او امریکا ته وګورئ هلته هم دا حال دی. خو دلته چې دی دا برابر دا خپلو کې سمجھوتا کیږي، خپلو کې حساب کیږي، لاندې چې چرته خلک اوسېږي هغه پاتې کیږي، او دا ټولو نه زیات کرایسس دا دی.
په جمهوري نظام کې د نیمګړتیاوو په اړه د پاکستان د سینټ غړی افراسیاب خټک زیاتوي، د پاکستان په انتخاباتي نظام کې اصلاحات پکار دي. جاګیرداري باید ختم شي، نمائندګي باید متناسب وي، خو د دې اصلاحاتو لپاره د جمهوري نظام تسلسل ډیر ضروری دی.
نیمګړتیا خدای چې اصل کې اصلاحات غواړي ډیر په انتخاباتي نظام کې اصلاحات پکار دي، او یا په ټولنیز اصلاحات پکار دي چې جاګیرداري له منځه ډیر لاړ شي. باید ډیر د بېوزلو خلکو او د بڑو خلکو مرکز کې کوم فرق دی، هغه زیات دی، دا باید کم شي. کوشش پکار دي چې د متناسب نمائندګۍ نظام یې شي، چې خلک څومره وټونه واخلي چې هغې مطابق رایې څوکۍ په وخت کې درشي پارلمان کې. نو دا داسې اصلاحاتو ضرورت دی، او دا بالغ چیز دی چې جمهوری نظام
د خیبر پختونخوا پخوانی چیف سیکرټری خالد عزیز د نویو صوبو د جوړولو تر موضوع زیات ارزښت د جمهوریت ارزښتونو یا اقدارو او روایت د ټولنې تر ټولو اوسیدونکو رسیدو ته او هلته جذبېدو ته ورکوي.
نور صوبې به جوړېږي، نوې چیف منسٹران به جوړېږي، نوې اسمبلیان به جوړېږي. پاکستان کې چې څنګه ما مخکې بیان وکړ، کرایسس چې دی هغه دا د ریولوشن والا کرایسس، دا صوبې کم یا زیات هغه سره به څه فرق کړی وي. دا جمهوری نظام چې دی هلته بره پاتې شي، چې کم یو مالدار خلک دي هغه ته پاتې، سرمایه کار چې دی هغه سره پاتې، وقت زمینداران چې دی هغه سره پاتې کیږي، چې چېرته خلک اوسېږي څوکې ګلو کې د یونین کاونسل کې، هلته پورې خو نظام نه دی رسېدلی. چې کله پورې هلته نظام نه رسېدلی، زما خیال دی زمونږ د کرایسس به نه ختمېږي.
اوریدونکو، په خبرونه کې مو واورېدل چې د پاکستان د آئین تر مخه هلته جمهوري وفاقي پارلماني نظام عملی دی، او د شنونکو پاند په دې ماډل کې د یو لړ اصلاحاتو اړتیا ده، لکه د انتخاباتي نظام اصلاحات، د جاګیرداري ختمېدل، د سینټ واک پراخېدل، او په تېر بیا د جمهوري ارزښتونو تر ولسه رسېدل او په ټولنه کې جذبېدل. خو د دې ټولو اصلاحاتو لپاره شنونکي د پاکستان د اوسني جمهوري نظام بقا اړینه بولي. دا و نننۍ خبرونه. بلونه به بیا د جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت مدرسه
اوسنی عصر.
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانې سره اړه لري.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لمه احمدشاه اعظمي سره اوریدلای شئ.